ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم ګرانو ریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د 2022 کال د دسمبر 13 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وم تازه او مهم خبرونه په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښی د خبرونو سرټکو ته ریپورتونه وایي د بنو د چاونۍ په علاقه کې یوه حمله شوې ده چې ویل کېږي دغه حمله د ترهګرۍ پر ضد د ادارې یا سی ٹی ڈی په مرکز شوي وسپورې په دې حمله کې د مرګ جوبلې رپورټونه نه دی راغلي خو د دې حملې نور تفصیلات لارا روان دي د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلع کې هم ترهګرو د پولیس په تاڼه باندې د راکټ لانچرو او نورو درنو وسلو سره برید کړی چې پکې ویل کېږي درې پولیس عسکر وژل شوي دي او څلور نور جوبل شوي دي په سمدستي توګه د دې پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې او په پاکستان کې د غیر قانوني وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان د زیاتېدونکو ترهګرۍ پیښو په حواله سره د امریکا لوړ پوړي فوزي کمانډر جنرل مایکل کوریلا ویلي چې امریکا د ټي ټي پی لخوا د پاکستان سلامتیا ته په ورپې خطر اندېښنه لري او د فوټبال د نړیوال کپ 2022 د سیالو یا مقابلو وروستۍ مرکه یا فاینل نن د اتوار په ورځ په قطر کې د فرانس او ارجنټینا د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل ریپورټونه وایي د بنو د چاونۍ په علاقه کې یو حمله شوی چې ویل کیږي دغه حمله د ترهګرۍ پر ضد د ادارې یا سی ټی ڈی په مرکز شوی د دې حمله په حق لا د امنیتي ذرایعو نه ترلاسه شوی ریپورټونه وایي چې په حمله کې د سی ټی ڈی امنیت باندې مامور تنان يرغمل کړی شوی دی په دې پیښه کې د مرګ جوبلې په حق له لاسه رپورټونه نه دی را رسېدلي ځینې ذرایع وایي دغه حمله د سی ټی ډی په مرکز کې دننه د تفتیش یا پلټنو دپاره قید تنانو کړي خو ځینې وایي د بهر نه هم ځینې تنان په دې کې لاس لري د دې پیښې نور تفصیلات لا را روان دي د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلع کې ترهګرو په پولیس تاڼه د راکټ لانچر او د نورو درنو وسلو سره برید کړی دی چې پکې د دریو پولیسو عسکرو د وژل کېدو او څلورو نورو جوبل کېدو رپورټونه دي د سیمینا امنیتی ذرایو وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي دا برید د خالی او اتوار په منځ شپه کې د لکی مروت د سرای نورنګ تحصیل په برګۍ تاڼه شوی دی په سمدستي توګه د دې پیښې ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې په 16 نومبر هم په لکی مروت کې شپږ پولیس عسکر په یو برید کې وژل شوي وو چې ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې وه د سرکاري شمیرو تر مخه سکال یعنی په 2022 کې په خیبر پختونخوا کې وسپوري یو سل او شل پولیس عسکر د ترهګرو په بریدونو کې وژل شوي دي بلخوا د غیر قانونا ګرځول شوي وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا د ترهګرۍ په پیښو کې د پرله پسې اضافې په سبب د امریکا لوړ پوړي فوزي کمانډر جنرل مایکل کوریلا ویلي چې امریکا د ټي ټي پی لخوا د پاکستان سلامتیا ته په ورپې خطر باندې اندېښنه لري په دې وروستو کې د پاکستان په سفر تللې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرل مایکل ای کوریلا د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون سره مرکه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ په فوزي اړیکو دوه اړخیزه تعلقاتو ترهګرۍ پر ضد جګړه او تحریک طالبان پاکستان لخوا پاکستان ته په ورپېښو ګواښونو خبرې اترې کړې دي د امریکا د سینټکوم مشر جنرل مایکل ای کوریلا په پاکستان کې دننه د غیر قانونه تحریک طالبان پاکستان لخوا مخ په زیاتېدونکو بریدونو باندې د اندېښنه په داسې حال کې څرګنده کړې ده چې ټي ټي پی په دې وروستو کې د پاکستان حکومت سره ډزبندي ماته کړې او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه پولیسو باندې حملې زیاتې کړې دي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان اعلان کړی چې په 13 دسمبر باندې خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی ماتي او هم باندې قومي اسمبلی د سپیکر په وړاندې مرکزی پارلمان نه د خپل ګوند غړو استعفاګانو تصدیق کړي خو حکومت د عمران خان په دې اعلان خپل خبرګون کې ویلي د اسمبلو ماتولو لپاره د تاریخ نه بلکې د همت ضرورت وي د خالی پورس په لاهور لیبرټی چوک کې د خپل ګوند پلویانو ته د ویډیو لینک تلارې وینا کې عمران خان ویلي تر څو چې په ملکي شفافه انتخابات نه وي شوي نو یره ده چې هیواد به ډوب شي هغه سره د دې وینا په موقع د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان او د پنجاب وزیر اعلی چودھری پرویز الهی هم ناست وو عمران خان ویل د راتلونکي جمعې په ورځ به د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی ماتې کړي او هم به د قومي اسمبلی د سپیکر مخې ته ودرېږي او د مرکزی پارلمان نه به د خپلو غړو استعفاګانو تصدیق وکړي د عمران خان په دې اعلان خپل خبرګون کې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب ویلي اقتدار نه د محرومېدو په غم کې عمران خان په ذهني توګه ناروغه شوی دی اسلام آباد کې مطبوعاتي کانفرنس ته وینا په موقع هغې ویلي د اسمبلو ماتولو دپاره نیټه ورکول نه بلکې همت خودل پکار وي. د افغانستان په حقله د ملګري ملتونو سیکرټري جنرل انټونیو ګوټیرس خپل تازه څلور میاشتنی رپورټ جاری کړی دی. په رپورټ کې د یوناما لخوا په دغه موده کې د 1530 عامو تنانو د مرګ جوبلې رپورټونه ورکړی شوي دي او رپورټ وایي د دغه تنانو د مرګ جوبلې سبب زیاتره دیسی جوړ بمونه یا IEDs وو. په دغه 1530 تنانو کې 143 تنان مړه شوي دي او 406 نور زخمیان شوي وو. یوناما په خپل رپورټ کې 9 ماورای عدالت وجنې، 15 د وهلو ټکولو کیسونه او لږ تر لږه 10 په زوره د گرفتاره کولو او قید کولو کیسونه رپورټ کړي دي چې وای په افغانستان واکمنه د طالبانو حکومت د پخوانی افغان حکومت د غړو پرست اغستی دي او وای چې په اگست 2021 کې د طالبانو لخوا د ټولو دپاره د بخنې د اعلان د باوجود اغستلې شوي ګامونه دي. یوناما وای په دغه رپورټ به په 6 دسمبر د UN سیکیورټی کونسل بحث کوي. او د فوټبال د عالمی کپ 2022 د مقابلو وروستۍ لوبه یا فاینل نن د اتوار په ورځ په قطر کې د فرانس او ارجنټینا ترمنځ کیږي. بلخوا د میډیا رپورټونه وایي چې د ارجنټینا ځلیدونکی لوبغاړی لیونل میسي د زیارت په ورځ د جوبل کېدو له امله د ټیم په تربیتي پړاو کې برخه نه واخیستې او تمه کیږي چې میسي به د اتوار تر ورځې پورې روغ شي او د فرانس پر ضد به په فاینل کې ولوبېږي او د ټرافي به ګټلو سره به خپل وروستی نړیوال کپ یادګار جوړ کړي. میسي د خپل فوټبال په کیریئر کې ریکارډ 9 ځله بیلن ډی اور ایوارډ او 1 ځل د فیفا تر ټولو غوره لوبغاړي ایوارډ ګټلی دی. میسی په 2015 کې خپل عالمی کیریئر شروع کړی وو او د دې وروستو هغه د ارجنټاین دپاره په 140 مقابلو کې برخه اخیستې او د 100 ګولونو سره د دغه ملک تر ټولو ریکارډ سکور کوونکی لوبغاړی دی. بلخوا د فرانس ستر لوبغاړی امباپه هم رپورټونه وایي چې د دې نړیوال کپ ګټلو ته بیتابه دی. فائنل ته رسیدونکي په دغه ټیمونو کې د فرانس امباپه او د ارجنټینا لیونل میسی دواړو په دې نړیوال کپ کې وسه پوری 15 ګولونه کړی دي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا دا د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلعه کې ترهګرو په پولیس تانه د راکټ لانچرو او نورو درنو وسلو برید کړی چې پکې 4 پولیس عسکر وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. د لکی مروت پولیسو د تندروي ختمولو هوډ ښکاره کړی. د صوبه اعلی وزیر یې نوټیس اخیستی او پولیسو ته یې امر کړی چې په دې پیښه کې د ککړو کسانو د معلومولو لپاره عملیات وکړي. نور تفصیل د سیمینا د ډیو خبریال عدنان بیټنی په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د لکی مروت پولیس ته پیښه تاییدوي او وایي د برید بیګا د شپې د لکی مروت سرای نورنګ تحصیل په برګای تانه شوبای دی. برګای د لکی مروت بنو ضلع سره په پوله شمال لویدیځ سیمه ده او 13 اونۍ په دغه سیمه کې پرله پسې د 2 کسانو څخه د جاسوسۍ په تور له تن څخه سرونه جدا کړل شوي وو. د دغه پیښو ذمواري طالبانو اتحاد المجاهدین نومې ډلې په غاړه اخیستی وه. د لکی مروت پولیس وایي برید پر مهال برید کوونکو د شپې په تیاره کې په تاړه د راکټ لانسرو کلاشنکوفونو او نورې وسلې ډزې کړې او پولیسو په زړورتیا سره د پیښې مقابله کړې ده. د پولیسو لخوا جاري کړي بیان کې ویل شوي چې په دې پیښه کې 4 پولیس عسکر وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. د پولیسو بیان کې برید کوونکو د زیان اړولو په اړه څرګندې ویل شوي. خو د ضلع پولیسو مشر ډي پي او ضیاءالدین احمد او د ډیویژن پولیسو مشر آر پی او سید اشفاق انور لخوا په دې پیښه تشویش څرګندونه شوې او ترهګري ختمولو هوډ ښکاره کړی. په سمدستی توګه د پیښې ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. خو په 14 نومبر هم په لکی مروت ضلع کې 6 پولیس عسکر په یوه برید کې وژل شوي وو چې هغه وخت ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې وه. د لکی مروت ضلع پولیس وین شاهد حمید وایي د دې پیښې وروسته ټوله سیمه امنیتي سرتیرو کې راکړې او د برید کوونکو پر ضد لټون عملیات پیل کړی دي.
لکه د بنو ډیویژن پولیس مشر سید اشفاق انور د پولیسو اسکر د وژنې په اړه ویلي د قربانیو بې ځایه رځي او په دې پیښه کې ککړو کسانو زر تر زر نیولو لارښوونه یې کړې. هغه ویلي د اخري تر هغه تر ختمولو به جنگ په هر قیمت جاری وي او پولیس له خلکو سره په ګډه د امن او د امنیت د ټینګښت لپاره ګامونه پورته کوي او د خلکو د ساتنې لپاره له هیڅ ډول قرباني څخه ډډه نه کوي. هغه زیاته کړې تر هغه پر ضد اولس او پولیس په یو صف کې ولاړ دي او خلک تر هغه ته پناه ورکولو په ځای د رښتون په صورت کې پر وخت پولیس ته معلومات ورکافي. په پېښور کې وتله خبریال ناصر داوړ چې تر هغه په پیښو نظر ساتي وای په صبح کې اوس هم داسې کوم ځای نشته چېرته چې طالبانو رسای نه وي. هغه په حکومتي کچه تندروي ختمولو دعوی کوي خو په دې دعوه بیا عمل نه کوي.
نو دلته متاثر پسندگی هم په نظر درځي. نو دلته یو خدای سکیورټی پرزنس داسې ډېر کم وي او دلته محسوس ټکنه کې دی هم شي. نو یو ځای داسې اوس نشته چې دوی نه خالي دي. یو ډېر روانو ورسو یو چیلنج دی داسې خاموش کول یا دا سټیټمنټ ته ناڅا پکار نه ده پکار چې دا اوس ختم شوی دی. اوس مې د کمزوري کړې دي ملانه مت کړې ده.
په دې ورسته کې چې پاکستانی طالبان د حکومت سره د اوربن ماتولو اعلان کړی د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو او په ځنګړي ډول په پولیسو بریدونو کې اضافه شوې ده او د سرکاري شمېرو تر مخه سږ کال په خیبر پښتونخوا صوبه کې تر دې مهاله نږدې 130 پولیس عسکر د ترهګرو په بریدونو کې وژل شوي دي. لکه مروت هم د خیبر پښتونخوا هغه سیمه ده چې په دې ورسته کې پکې د ناامنۍ پیښې سیفا شوې او دغه تل په امنیتي ځواکونو د بریدونو ترڅنګ د پاکستان پوځ د امنیتو په پیل کې د وسلوار د وژلو دعوی مخې ته راخلی دي. عدنان بیٹنای دیفا لکی مروت.
د لاکانونو ګرځول شوی وسلوال ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا د ترهګرۍ په پیښو کې د پرله پسې اضافې په ترڅ کې د امریکا لوړ پوړي پوځي کمانډر جنرال مایکل کوریلا ویلي دي چې امریکا د ټي ټي پی لخوا د پاکستان سلامتیا ته په ورپېښ خطر اندېښنه لري. وروستو کې د پاکستان په سفر تللي د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مایکل اے کوریلا د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون سره مرکه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ په پوځي اړیکو دو اړخیز تعلقاتو ترهګرۍ په ضد جګړه او د تحریک طالبان پاکستان لخوا د هیواد ته په ورپېښو ګواښونو خبرې اترې کړې دي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه د دیو خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په دې وروستو کې د پاکستان په سفر تللی د امریکا د سینټکام مشر جنرال مایکل ای کوریلا د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون سره مرکه کې د ترهګرې ضد د پاکستان هڅې د سیمې استحکام او سلامتیا لپاره مهمې ګرځولې او ویلي چې امریکا د پاکستان د پاوز د نوي مشر جنرال سید عاصم منیر سره په ګډه کار کولو ته منتظر ده. د امریکا د سینټکام مشر په پاکستان کې د لاقانونه ګرځول شوې ترهګر ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا په بریدو کې اضافه باندې اندېښنې په داسې حال کې څرګندې کړې چې پروستو کې د غترهګر ډلې د حکومت سره د ډزبندۍ د ماتولو اعلان کړي او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو او په ځانګړي ډول په پولیسو یې بریدونه زیات کړي. په ترهګر فعالیتونو نظر لرونکي د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر اختر علی شاه ډیوه سره خبرو کې ویلي د ترهګرۍ ضد جګړه کې پاکستان د امریکا مالی او تکنیکی مرستو ته ضرورت لري.
نو امریکای په خپل ډول په افغانستان کې او پاکستان سره په کومک ورته حاصلو او د دهشتګردۍ خلاف یو لوی کردار ادا کړی دی. یو لوی تجربه لري د انټیلیجنس په حواله باندې او نور د هغه چې کوم وسایل دي د هغه په حواله باندې نو د پاکستان امداد کولی شي.
د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مایکل کوریلا ویناوا چې د پاکستان او امریکا ستراتیژیکي تړون د سیمې ثبات او سلامتیا ته تقویه ورکوي او ویلي چې امریکا د تحریک طالبان پاکستان لخوا د دغه هیواد سلامتیا او ثبات ته په پیښو ګواښونو اندېښمن دا. د لا قانونا ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان مشر نور ولی محسود د امریکایي ټي وي چینل سي ان ان سره خپل تازه مرکه کې دا تاثر رد کړي چې غني دوی ته د افغان طالبانو لخوا په پاکستان کې د بریدونو کولو لپاره ملاتړ ترلاسه دي او نو ولی دا داوا کړي چې ټي ټي پی په پاکستان کې د بریدونو لپاره د پاکستان خوره کاروي. هغه ویلي چې ټي ټي پی د پاکستان خلاف جګړه هم د پاکستان د خوره دننه کوي. په اسلام آباد کې د فاټا ریسرچ سنټر سری لانکا سرکار منصور خان محسود او د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر اختر علی شاه د ټی ټی پی د مشر دا داوا ردوي چې ګنی دوی په پاکستان باندې بریدونو کې د افغانستان د طالبانو ملاتړ نه لري. او ښاغلی منصور خان محسود د نورولی محسود مرکه یو ډیپلوماټیک مرکه ګرځولې.
دنیا ته معلوم دی چې دوی نن سبا چرته دی او تاسو ډېر خلک راغلی هم دی واپس خو دوی ټکانې د فیملی د هوټل په افغانستان کې دی.
په دې وروستو کې په پاکستان کې د افغان پولې لخوا بریدونه شوي په کم باندې چې پاکستان په افغانستان واکمن طالبانو څخه غوښتنه کړې چې د تورن کسانو پر ضد د کاروایی وکړي. تیره میاشت د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانیکر هم د کابل یو ورځنی دوره کړې وه او نوموړې په افغانستان واکمن طالبانو سره په پولو راپورته کېدونکې صورتحال باندې خبرې اترې کړې وې. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ده. څېړنکاران وایي د غیر قانونه ګرځول شوي ډلې تحریک طالبان پاکستان مخ په زیاتېدونکي په هیواد کې فعالیتونه د پاکستان دپاره د اندېښنې وړ دي. د پاکستان خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری هم په رستو کې هم داسې یرې څرګندې کړې دي. دوی ویلي دي چې د ټي ټي پي په ضد د ګامونو پورته کولو حق لري او دا چې د افغانستان د طالبانو له واکمنو سره په دغه اړه خپلو تګلارو ته له سره د غور کولو ضرورت دی. که افغانستان کې واکمن طالبان د پاکستان خلاف د ګامونو نه پورته کولو د پاره ټي ټي پی نشي رضا کولی، نو دا د پاکستان او د افغان طالبانو په تعلقاتو کوم اثرات را مخې ته کولی شي؟ د ډیوا خبریال احسان محمد خان د سلونکو سره خبرې کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
آیا د ټي ټي پی رواني کاروایانې د پاکستان او افغان طالبانو د اړیکو ختمېدو سبب جوړېدای شي؟ د دغه پوښتنې په جواب کې د دفاعي چارو څېړنکار جنرال ریټایر طلعت مسعود اویل،
آپ ان کو کھلی چھٹی دیں کہ جو چاہیں کریں اور پاکستان کو اس طریقے سے نقصان پہنچائیں اور ہمارے اور افغانستان کے تعلقات کو اتنا خراب کریں.
دیوائی پاکستان غواڑی چھ افغانستان کی واکمن طالبانوں سرا اخی اڑی کی وساتی او زکا پاکستان بیا بیا د افغان طالبانو غختنی کوي چھ تحریک طالبان پاکستان دی قابو کړي او د افغانستان خاوري څخه دی د ٹی ٹی پی دغه کاروایانی ودرول شي. خو زګنم چھ پاکستان د طالبانو د واکمنی دو وړاندې چھ ستامي او هیلی لارلی هغه عملی نشولې او د ٹی ٹی پی په کانې کولو او یا قابو کولو کې افغان طالبان ناکامه پاتې دي او افغان طالبانو په دغه هر څه سترګې پټې کړې دي چې دغه د دواړو خپلمنځي اړیکو او باور ته زیان رسوي. په کار داوا چې کومه تګلاره د افغان طالبانو ده هم هغه تګلاره د دوی ملګرو ډلو هم خپل کړې وي او دا به هله ممکن و چې افغان طالبانو داسې غوښتلې. په افغانستان کې واکمن طالبان چې دغه تورونه ردوي او د دوی د دریځ تر مخه چې کومې یوې ډلې ته هم دا اجازه نه ورکوي چې د افغانستان څخه د کوم هیواد پر ضد فعالیتونه وکړي. سړنکار پروفیسر اعجاز خټک په وینا، پاکستان همیش د طالبانو د پاره یو شان تګلاره روانه ساتل و، خو اوس د افغان طالبانو په افغانستان کې د واکمنۍ یو نیم کال وروسته ښکاري داسې چې لکه دغه اړیکې ډېر د باور وړ نه دي پاتې.
پاکستان سے مسئلہ زیادہ افغانستان کے پاکستان بالکل طالبان علاوہ پاکستان سر طالبان هم ملګرتیا اوس مشهوره شوه. طالبان هم لږ قسم د خلک دي نو چا سره مې تعلق ښه وي خو دې سره وتړل چې ډېر عزت او دغلو ګوري. بل پاکستان په ځای چې زه به افغانستان کنټرول امن کېږي بیا پاکستان ته به داوه چې په نور شي نور وي کم از کم دا ټي ټي پي دا کیسه خو به ختمه شي. هغه هم نه ختمېږي بلکې اوس هلته کې بیا زړورتیا سره په ګلاب ګرځي او پاکستان کې چې عملیات کېږي نو کم از کم
پاکستان چې د مودی خپل کړي تګلارې تر مخه د افغان طالبانو سره نږدې اړیکې ساتلي او د دوی د واکمنۍ وروسته د ټي ټي پی سره د سولې مذاکرات هم روان کړي وو. خو سړنکاران وایي د دې مذاکراتو په نتیجه کې هم د یادې ډلې فعالیتونو کې کوم کمې ونه لیدل شو، بلکې د افغانستان دننه د طالبانو واکمنۍ سره سم د دغه ډلې په پاکستان کې ترهګر بریدونو کې نور هم زیاتوالی راغلی. احسان محمد خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، پیخور.
په خبری خپرونه کې وخت شوه دی مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکي دی زموږ د ڈیوا همکار مختار خلیل.
د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د چمن په سرحدي پوله د شوی تازه خونړی انخطی پرنا کې د پاکستان د افغانستان په پالیسۍ د نامتو صحافی او د کالم نویس حامد میر یو تفصیلی کالم د امریکای په واشنگتن پوسټ اخبار کې چاپ شوی دی. د کالم سرخط ته د پاکستان افغان طالبانو سره تعلق ختمېدو والی دی. حامد میر د خپل کالم شروع صدا شان کړی دا چې پاکستان له پکار دی چې دا خبره تسلیم کړي چې د افغانستان په حق له کلونو کلونو راسي نیولې پالیسی ناکامه شوې ده. د پاکستان د سیاسي بادارانو خدا خیالو چې دوی په افغانستان کې د پاکستان پلوه قوتونو په مضبوطولو یو ډیره اهمه کامیابی حاصله کړې ده، خو دوی په غلطه او ځکه چې عمدغه خلک اوس پاکستان ته راتو شوي دي. اخبار لیکي کله چې افغان طالبانو په کابل خپل عملداری قائمه کړله، نو د هغه وخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په طالبانو ډیر افرین ویلو چې دوی د غلامۍ زولنه اوښلوري. خو د پاکستانی واکدارانو دا خوشفهمي ډیره زر هغه وخت ختم شو کله چې افغان طالبانو د افغانستان په جیلونو کې پراته د تحریک طالبان پاکستان ټول جنگیالي خوشکل. دین علاوه کابل کې قائم د افغان طالبانو حکومت سل کال وړاندې د هندوستان او د افغانستان ترمنځ د پیرنګیانو د راخکلي لیکي منلو نه هم انکار وکړو، کوم چې اوس د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ډیورن د کرخې په نوم یادېږي. حامد میر خپل کالم کې لیکي چې زه او نور هغه ټول صحافیان چې طالبانو سره ناسته پاسته پاتې شوي ده، افغان طالبانو په دې حرکت بالکل حیران نه یو. د کابل د نیمو نوران دي افغان طالبانو امریکای او پاکستان سره دورنګ لوبه راخستې وا. عمدغه دورنګ کردار پاکستان هم امریکای او افغان طالبانو سره کولو، او هغه داشان چې د امریکای د خوشحالولو د پاره به د مولا عبدالغنی برادر پشان د افغان طالبانو مشران کله نیول او کله به پرې خودل. حامد میر لیکي چې د پاکستان د دې پالیسۍ کمزوري ارخونه افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وتو رستو راخکاره شول. حامد میر زیاتی کله چې ما په کال 2021 کې د افغان طالبانو او د هندوستان ترمنځ د خفیه اړیکو خبر خور کو، نو د پاکستان فوج په ما ډیر غوسه شوی وو، خو اوس طالبان پاکستان له د زورنی ورکولو په غرض خپخکارا هندوستان سره خپل راشه درشه کوي. حامد میر خپل کالم کې زیاتی چې افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وتو او په کابل کې د طالبانو په اقتدار کې دراتلو وروسته د پاکستان د ایسای د هغه وخت مشر جنرال فیض حمید د کابل دوره وکړه، خو افغان طالبانو د خپل خوږو پښتو خبرو غولېدلې او ساتلو. جنرال فیض حمید د افغان طالبانو د خوشحالولو د پاره د ټي ټي پی ډیر نیولي مشران هم پرې کودل، خو ټي ټي پی دې نه زیات څه غوښتل. په کابل د افغان طالبانو د اختیار قائمې دونه پس پاکستان کې ترهګر حملی یو 50% زیاتی شوی دی. پتیرا جورایی که دا القاعده دا مشر دا ایمن الزواهری دا امریکی پا یو درون حمله که پا وجلی که دو دا پاکستان و افغانستان تعلقات نور دیر زیاد تراخه شول. افغان طالبان دا ایمن الزواهری دا مرگ زموار پاکستان گنی. حامد میر خپل کالم پا دی تفسیره ختم کرده دی چه پاکستان لا دا افغانستان پا باب لنوی پالیسی اختیارول پا کار دی چه بنیادی افغانستان که دا مداخلت پا نکولوی. که پاکستان دا سی اونکل نوراروان نوی کال با دا پاکستان و دا افغانستان د تعلقاتو د پاره ډیر خطرناک وی.
که تاسو د وی او ای دی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی، نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای دی وار رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نه بجو پورې خبرونه په و څلور و سفر کلو هارتز و پینزه دری سفر او یو دوا سفر دری پینزه کلو هارتز هوری دلشهی. او دا مخم اتو بجونتر لسو پری پا منزنه سپو پا هزمایشی توگا پا یو دوا نه شپگ، او دا مخم نهنیم بجونتر لسنیم پری پا نه دوا و هوری دلشهی.
د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبه کې د مخالفه سیاسي ګوندونو غړي او سړونکو وايي په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د خوا د اسمبلو ماتولو اعلان یو سیاسي چال دی. د مخالفه سیاسي ګوندونو غړي وايي ک چرته اسمبلیان مات کړل شي، ضمني انتخابات یا گورنر راج به لګول کیږي. د الیکشن کمیشن چارواکي وايي ک د ضمني ټاکنو اعلان وشي، د آئین سره سم دوی خپل زموارو پوره کولو ته تیار دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړی وای دوی د اسمبلو ماتولو په خبره کلک ولاړ دي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د ډیو خبریال ارشد مومن په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي اختیار ولی دیو ته ویل عمران خان به هیڅکله هم د اسمبلی ماتولو پریکړه ونه کړي، ځکه چې هغه د خیبر پختونخوا حکومتي وسایل د خپل سیاسي ګټو لپاره کاروي. نو موري ویل ک بیا هم د اسمبلی ماتولو اعلان وشي دوی به زمینی انتخابات کوي او یا به دغه صوبو کې گورنر راج لګول کیږي.
یادا چې مونږ دلته زمینی الیکشنو کو یادا چې مونږ دلته گورنر راج لګو پاره باندې مونږ جنرل الیکشن پورې خپل ټایم پورې دوه آپشنز مونږ سره موجود دي. اګه مې تماپ کوم غوړو نه اسمبلی به بچي هوټل لپاره بچو دي دوه لپاره بچو.
سیړونکو خبريال له حاصلې دی وته ویل عمران خان په وفاقي حکومت د باو زیاتول غواړي چې خبري اترې ورسو کی. نو موړي ویل عمران خان دا خبره د عامو ټاکنو د زر کولو او د خلاف د کیسونو د ختمولو د پاره کوي. د لهزلی په وینا کې د پنجاب اسمبلی نماتیږي یا پکې کومه مسله را پیدا کیږي نو بیا د خیبر پختونخوا حکومت هم اسمبلی ماتولو ته نه دی تیار.
خیبر پختونخوا حکومت هم تقریبا خپل پارٹی جدا پیدا کړی ده چې به د خیبر پختونخوا د حکومت د ماتولو سټوک نه جوړیږي او د دې د ماتولو لپاره به صرف پاکستان تحریک انصاف ته نقصان نه چی منګ با په وفاق باندې سلوي دباو اچولی شو.
د خیبر پختونخوا د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړي خالد خان دی وته ویل کیمران خان د دوی نه استفاګانې غواړي او که د اسمبلی ماتول ورته وایي په هر صورت دوی د عمران خان د بیانې سره کلک ولال دي. د اسمبلی د ماتېدو او په ممکنه توګه د زمینی انتخاباتو په اړه د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن وایان سهیل احمد دی وته ویل ک انتخابات کیږي نو د الیکشن کمیشن او پاکستان د وینا سره سم دوی خپلې آئینی ذمہواری تر سره کولو ته تیار دي.
کمیشن دا مطلب فیصله وکړي د انتخاباتو د شیډول د هغه مطابق به موږ د تنا هغه شان کاروایی چې کومه دغه مخکې بوزو.
سیرونکو وایي کړه پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلیان ماتي شي نو سیاسي اړېګړې پیدا کېدې شي، ځکه چې د دې صوبو په ملک کې د شپېته فیصد نه زیات د صوبې اسمبلی سیټونه دي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې د عمران خان په اعلان په خپل خبرګون کې ویلي تاسو به وګورئ چې په یو نه کې به څنګه یو ترن واخیستل شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویل دی چې د جمعې په ورځ به د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبایي اسمبلی ماتې کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان وای په ملک کې د سیاسي او اقتصادي ناکلارۍ په وجه د ملک اقتصادي ستونزې نورې هم سی واقع دلی شي. د اقتصادي چارو کارپوهان نور څه اندېښنې لري په دې اړه د مرتان نه د ډیوه خبریال ریاس حسین نور تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د تحریک انصاف مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د جمعې په ورځ د صوبایي اسمبلی د ماتولو د اعلان وروسته اقتصادي پوهان یې سرګندوي د سیاسي بیقینۍ له وجې به اقتصاد نور هم اغیزمن شي. د پاکستان د مرکزی بانک مشر ډاکټر جمیل احمد دوه ورځې وړاندې قائمه کمیټې ته ویلي وو د روان مالي کال په دویمه برخه کې به پاکستان ته اتلس نا تر شل اربع ڈالر پورې مالی مرستې ورکړي شي. خود اقتصاد ماهر او خبریال مهتاب حیدر وی ویډیو توایي د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF د پور پروګرام دا وخت د ځنډ ښکار دی. دوی وایي ک سیاسي بې یقیني زیات شي نو د پاکستان اقتصاد به نور هم اغیزمن شي. دوی وایي دا وخت د IMF د پور پروګرام بحالی تر ټولو مهمه ده. که صوبایي اسمبلی ماتیږي نو اقتصادي بحران به سیوا شي. او بل خبر دا ده چې پاکستان د سعودي عرب څخه د مالی مرستو خواست کړې او نږدې ده چې پاکستان ته مالی مرستې ورکړي شي. خو که سیاسي بې ثباتي زیاته شي نو د دې اثرات به ډېر زیات وي. باید چې پاکستان زر تر زره سیاسي بې یقیني ختم کړي. تیره ورځ د پاکستان مرکزی بانک سټیټ بانک ویلي وو د سیاسي بې ثباتۍ له وجې د پاکستان غیر ملکي پانګونې یو پنځوس فیصده کمی شوی. او وزارت خزانه وایي پاکستان ته د روان مالی کال لپاره درې دېرش اربع ډالره ضرورت دی چې پکې دوه ویشت اربع ډالره غیر ملکي قرضې او د واجباتو واپسي هم شامل ده. د اقتصاد ماهر غلام سمت خان وی ویډیو ته وایي د وړاندې نه غیر ملکي او ملکي پانګونې نه کیږي او بیا پاکستان د قرضو د بوج لاندې دی. دوی وایي راتلونکي درې میاشتو کې پاکستان ته د شپږو نه تر اووه اربع ډالره ضرورت دی او دا رقم به د سعودي عرب، قطر، چین او آی ایم ایف نه میلاویږي او د دې لپاره د آی ایم ایف پروګرام ته اړتیا ده.
سعودی، قطر، چائنا او کیدیشی نور هم زمون چه کم حوادونا دی، ملگری حوادونا دی، آغی آئی میک تا بیار گوری. من تا با نقصان تا دی حالاتو که دا کی گی چه لکه دا ملگری حوادونا یا آئی میک با. انتظار کهی چه را ورگا دی ملک کسا کی گی کنا؟ دی پا ملک پا اقتصادیاتو ماندی، معاشیاتو ماندی، بنیادی اثار دی.
اقتصادی پوهان وایی دا مرکزی بینک لخوا دا سود شپارت پیسه دا شرا او پا انٹر بینک او پرانستی مارکیت که دا ڈالر دا قیمت زیاد پرق هم ترسیلات زر او پانګونو ته نقصان رسولی او د روان کال اپریل را هسه په پاکستان کې د غیر یقیني سیاسي صورتحال له وجې د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف د پور نه هم قسط د ځنډ ښکار دی. دورو د وړاندې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د اسمبلو د ماتولو د اعلان وروسته د پاکستان د ونډو بازار په نیم سو درجې غورځېدلې و. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وائس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. نن د اتوار ورځ 2022 کال د دسمبر 13 نیټه ده. د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وم. تازه او مهم خبرونه او مهم موضوعاتو تفصیلی رپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته. رپورټونه وایي د بنو د چاونۍ په علاقه کې یو حمله شوې ده چې ویل کېږي دغه حمله د ترهګرۍ پر ضد د ادارې یا سی ټی ډي په مرکز شوې. وسه پورې په دې حمله کې د مرګ جوبلې رپورټونه نه دي راغلي، خو د دې حملې نور تفصیلات لا را روان دي. د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلع کې هم ترهګرو د پولیس په تاڼه باندې د راکټ لانچرو او نورو درنو وسلو سره برید کړی چې پکې ویل کېږي درې پولیس عسکر وژل شوي دي او څلور نور جوبل شوي دي. په سمدستی توګه د دې پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. او په پاکستان کې د غیر قانوني وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د زیاتېدونکې ترهګرۍ پیښو په حواله سره د امریکا لوړپوړې فوزي کمانډر جنرل مایکل کوریلا ویلي چې امریکا د ټي ټي پي لخوا د پاکستان سلامتیا ته په ورپې خطر اندېښنه لري. او د فوټبال د نړیوال کپ 2022 د سیالو یا مقابلو وروستۍ مرکه یا فاینل نن د اتوار په ورځ په قطر کې د فرانس او ارجنټینا د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. سرټکی تاسو واوریدل، موږ سره اوسې وړاندې کوست د خبرونو تفصیل. رپورټونه وایي د بنو د چاونۍ په علاقه کې یو حمله شوې چې ویل کیږي دغه حمله د ترهګرۍ پر ضد د ادارې یا سی ټی ډي په مرکز شوې. د دې حمله په حق لا د امنیتي ذرایعو نه ترلاسه شوې رپورټونه وایي چې په حمله کې د سی ټی ډي امنیت باندې مامور تنان یرغمل کړی شوی دی. په دې پیښه کې د مرګ جوبلې په حق لاس رپورټونه نه دي را رسېدلې. ځینې ذرایع وایي دغه حمله د سی ټی ډي په مرکز کې دننه د تفتیش یا پلټنو دپاره قید تنانو کړي، خو ځینې وایي د بهر نه هم ځینې تنان په دې کې لاس لري. د دې پیښې نور تفصیلات لا را روان دي. د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلع کې ترهګرو په پولیس تاڼه د راکټ لانچر او د نورو درنو وسلو سره برید کړی دی چې پکې د دریو پولیسو عسکرو د وژل کېدو او څلورو نورو جوبل کېدو رپورټونه دي. د سیمینا امنیتی ذرایو وایس آف امریکا ډیوا ته ویلي دا برید د خالی او اتوار په منځ شپه کې د لکی مروت د سرای نورنګ تحصیل په برګۍ تاڼه شوی دی. په سمدستی توګه د دې پیښې ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. په 14 نومبر هم په لکی مروت کې شپږ پولیس عسکر په یو برید کې وژل شوي وو چې ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې وه. د سرکاري شمیرو تر مخه سکال یعنی په 2022 کې په خیبر پختونخوا کې وسپوري 120 پولیس عسکر د ترهګرو په بریدونو کې وژل شوی دي. بلخوا ته غیر قانونا ګرځول شوی وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا د ترهګرۍ په پیښو کې د پرله پسې اضافې په سبب د امریکا لوړپوړې فوزي کمانډر جنرل مایکل کوریلا ویلي چې امریکا د ټي ټي پي لخوا د پاکستان سلامتیا ته په ورپې خطر باندې اندېښنه لري. په دې وروستو کې د پاکستان په سفر تللې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرل مایکل ای کوریلا د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون سره مرکه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ په فوزي اړیکو دوه اړخیزه تعلقات مشکلاتو ترهګرۍ پر ضد جګړه او تحریک طالبان پاکستان لخوا پاکستان ته په ورپېښو ګواښونو خبرې اترې کړې دي. د امریکا د سینکوم مشر جنرل مایکل ای کوریلا په پاکستان کې دننه د غیر قانونه تحریک طالبان پاکستان لخوا مخ په زیاتېدونکو بریدونو باندې د اندېښنه په داسې حال کې څرګنده کړې ده چې ټي ټي پي په دې وروستو کې د پاکستان حکومت سره ډزبندي ماته کړې او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو په ځانګړي توګه پولیسو باندې حمله زیاتې کړې دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان اعلان کړی چې په 13 دسمبر باندې خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی ماتي او هم باندې قومي اسمبلی د سپیکر په وړاندې مرکزی پارلیمان نه د خپل ګوند د غړو استعفاګانو تصدیق کړي، خو حکومت د عمران خان په دې اعلان خپل خبرګون کې ویلي د اسمبلو ماتولو لپاره د تاریخ نه بلکې د همت ضرورت وي. د خالی پورس په لاهور لیبرټي چوک کې د خپل ګوند پلویانو ته د ویډیو لینک تلارې وینا کې عمران خان ویلي تر څو چې په ملکي شفافه انتخابات نه وي شوي نو یره ده چې هیواد به ډوب شي. هغه سره د دې وینا په موقع د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان او د پنجاب وزیر اعلی چودھری پرویز الهی هم ناست وو. عمران خان اویل د راتلونکو جمعې په ورځ باندې خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی ماتې کړي او هم باندې قومي اسمبلی د سپیکر مخې ته ودرېږي او د مرکزی پارلیمان نه باندې خپل غړو استعفاګانو تصدیق وکړي. د عمران خان په دې اعلان خپل خبرګون کې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب ویلي اقتدار نه د محرومېدو په غم کې عمران خان په ذهني توګه ناروغه شوی دی. اسلام آباد کې مطبوعاتي کانفرنس ته وینا په موقع هغې ویلي د اسمبلو ماتولو دپاره نیټه ورکول نه بلکې همت خودل پکار وي. د افغانستان په حق له د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټیرس خپل تازه سلور میاشتنی رپورت جاری کړی دی. په رپورت کې د یوناما لخوا په دغه موده کې د 1500 عامو تنانو د مرګ جوبلې رپورټونه ورکړی شوي دي او رپورت وایي د دغه تنانو د مرګ جوبلې سبب زیاتره دیسی جوړ بمونه یا IEDs وو. په دغه 1500 تنانو کې 100 رشتنان مړه شوي دي او 406 نور زخمیان شوي وو. یوناما په خپل رپورت کې 9 ماورای عدالت وجنې، 15 د وهلو ټکولو کیسونه او لږ تر لږه 10 په زوره د گرفتار کولو او قید کولو کیسونه رپورت کړي دي چې وای په افغانستان واکمنه د طالبان حکومت د پخوانی افغان حکومت د غړو پرست اغست دي او وای چې په اگست 2021 کې د طالبانو لخوا د ټولو د پاره د بخنې د اعلان د باوجود اغستل شوی ګامونه دي. یوناما وای په دغه رپورت با په 3 دسمبر د یو ان سیکیورټی کونسل بحث کړي. او د فوټبال د عالمی کپ 2022 د مقابلو وروستۍ لوبه یا فاینل نن د اتوار په ورځ په قطر کې د فرانس او ارجنټینا ترمنځ کیږي. بلخوا د میډیا رپورټونه وایي چې د ارجنټینا ځلیدونکی لوبغاړی لیونل میسی د زیارت په ورځ د جوبل کېدو له امله د ټیم په تربیتي پړاو کې برخه نه واغستې او تمه کیږي چې میسی به د اتوار تر ورځې پورې روغ شي او د فرانس پر ضد به په فاینل کې ولوبېږي او د ټرافي به ګټلو سره به خپل وروستی نړیوال کپ یادګار جوړ کړي. میسی د خپل فوټبال په کیریئر کې ریکارډ 9 ځله بیلن ډی اور ایوارډ او 1 ځل د فیفا تر ټولو غوره لوبغاړی ایوارډ ګټلی دی. میسی په 2015 کې خپل عالمی کیریئر شروع کړی وو او د دې وروستو هغه د ارجنټاین دپاره په 140 مقابلو کې برخه اخیستې او د 100 ګولونو سره د دغه ملک تر ټولو ریکارډ سکور کوونکی لوبغاړی دی. بلخوا د فرانس ستر لوبغاړی امباپه هم رپورټونه وایي چې د دې نړیوال کپ ګټلو ته بیتاب دی. فائنل ته رسیدونکي په دغه ټیمونو کې د فرانس امباپه او د ارجنټینا لیونل میسی دواړو په دې نړیوال کپ کې وسه پوری 15 ګولونه کړی دي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د فوټبال د نړیوال کپ کال 2022 د سیالو وروسته مارکا یا فائنل نن د اتوار په ورځ په قطر کې د فرانس او ارجنټینا ترمنځ ترسره کیږي. په دې موقع سخت حفاظتي ګامونه پورته کړل شوی دي. نور تفصیل د وایس اف امریکا ډیوا زموږ همکارا محمد جلیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
فوټبال د نړیوال کپ 2022 د مقابله وروسته فائنل نن په قطر کې د فرانس او ارجنټینا ترمنځ کیږي. په نننې فائنل مقابله کې میسی ورسته فرصت لري چې په ارجنټینا نړیوال کپ وګټي. خو د فرانس ممباپه هم د دې نړیوال کپ ګټلو ته بې تابه دی. فائنل ته رسیدو لوبډلو کې تکړه لوبغاړي لوبیزی او ممباپه او لیونل میسی دواړو په دې نړیوال کپ کې تر اوسه 15 ګولونه کړی دي. په داسې حال کې چې میسی د خپل دویم ممکنه وروستۍ د فوټبال نړیوال کپ فائنل مقابلې ته رسېدلی ورسره دې تجسس هم زور نیولې چې نړیوال کپ به د میسی تر لاسونو پورې کیږي او کنه د دغه ارمان پوره کولو څخه پرته به میسی د فوټبال لوبې رخصت شي. د اتوار پر ورځ د لوسیل په میدان کې د فرانس په ګټه د میسی لپاره هغه فرصت دی چې هغه ټرافي ترلاسه کړي چې په خپل افسانوي کیریر کې تر اوسه نه ده ترلاسه کړی. په دغسې کولو سره به میسی د کرسټیانو رونالډو څخه مخکې لاړ شي چې هغه هم کله یو نړیوال جام نه دی ګټلی. هغې دواړه د خپل نسل دوه عظیم مخالف لوبغاړي ګڼل کیږي. د فرانس د کورونا چار وزارت د جمعې پر ورځ ویلي چې شاوخوا 14,000 پولیس افسران به د یک شنبې پر ورځ په ټول فرانس کې دندې ترسره کوي چې امنیت پر ځای کړي، لکه چې د نړیوال فائنل مقابله کې د ارجنټاین سره لوبه کوي. د کورونا چارو وزیر جیرالډ ډومینین لخوا په ګوته شوی امنیتي عملیات کې به پیرس کې ځواکونه پر ځای کیږي چېرته چې د کامیابۍ په صورت کې د ډېرو خلکو راغونډېدو تمه کیږي. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د یک شنبې په ورځ په قطر کې د فوټبال د نړیوال مقابلې له پایلو مخکې د فوټبال مینوالو ته په وینا کې په خپل هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د نړیوالې غونډې غوښتنه وکړه. په یو ویډیو وینا کې زیلنسکی د ټورنمنټ د وروستۍ برخې په شاوخوا کې مینوالو ته مبارکي ورکړه او په دې ژمي کې د سولې سرمشري اعلان کړه.
ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه په خپل وروستي رپورت کې ویلي دي چې په نوموړي هیواد کې د عامو خلکو وژنه دوام لري او په وژل شوو کې د ښځو او ماشومانو شمار سیوا دی. د دې ترڅنګ رپورت زیاتوي چې د قانون نه پرته د پخواني حکومتي غړو او د مخالفت ډلو د وژنو او زورونې معلومات یې هم ترلاسه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا همکار مختار خلیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د افغانستان د حالاتو او په نړیوال امن او سلامتیا د دې د پریوتونکو اثراتو په حق له د متحده قانونو د لوی سکتر په تازه رپورت کې ویلي شوې دي چې طالبانو خپل وزارتي اډانه کې یو شمیر تبدیلې کړې دي. خو د طالبانو د مشر د هیبت الله اخونزاده فیصله کن حیثیت او کردار په ځای ساتلې شوی دی. په رپورت کې ویلي شوې دي چې د طالبانو د عملدارۍ لاندې افغانستان کې د یو واضح سیاسي او آئینی نظام جوړولو لپاره سزړه پورې قدم نه دی پورته کړی شوی. سره د دې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په اکتوبر کې ویلي وو چې د یو نوي آئین د مسودې په تیارولو کار روان دی. رپورت کې دا هم ویلي شوی دی چې د سیکنډري درجه د جنکو د تعلیمي ادارو د پرانیستو په لور هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د عدالتي نظام په حق له رپورت کې ویلي شوی دی چې طالبانو د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت د عدالتي او د قانوني اډاني شرعي نظام ته د اړولو عمل جاری ساتلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په 14 نومبر په سوشل میډیا خور کړي خپل یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو ستر مشر قاضیانو سره ملاقاتونه کړي دي او دوی ته یادګیرنه کړې ده چې د شرعي قوانینو په نفاذ کې دي د حدود او د قصاص د سزاګانو لازمی حیثیت په ځای وساتي. د متحده قانونو د لوی سکتر په رپورت کې افغانستان کې د بشري حقوقو په حق لیکل شوی دي چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو امدادي دفتر د 500 عامو خلکو د مرګ جوبلی واقعات درج کړي دي. په دوی کې 170 رشتنان وجلې شوي او 416 جوبل شوي دي. د مرګ جوبلی زیات سبب د دی سي جوړو بارودي موادو چودنې وي. رپورت کې ویلي شوي دي چې د سپتمبر په 10 تاریخ د کابل په دشتي برچی سیمه کې په کاج نومي تعلیمي اداره یو خودکش حمله کې 450 کسان وجلې شوي او 114 جوبل شوي وو چې زیات تر پکې هزارګانو. د خودکش برید ذمہواري تر اوسه پورې چا نه ده قبول کړې. د متحده قانونو دفتر خپل رپورت کې ویلي دي چې طالبانو د تیر کال په اگست کې د عامه مفایده اعلان باوجود 9 کسان ماورای عدالت قتل کړي دي. د متحده قانونو دفتر داعش خراسان سره په تړلو کسانو د زور زیاتی کېدو په واقعاتو کې د کمی راتلو رپورت ورکړی دی. خو په پنچیر کې د قامی مزاحمت د محاذ د یو کم او یو کسانو د ماورای عدالت د قتلېدو واقعات هم درج کړي دي. دین علاوه دفتر ته په درا او خینج ولسوالو کې د 12 او د 14 ستمبر درمیاني ورځو کې د اتو سلويختو کسانو د ماورای عدالت د قتلېدو واقعیت هم معلومه شوې دي. د متحده قانونو د لوی سکتر پر ریپورت کې دا هم ویلې شوې دي چې افغان طالبانو د افغانانو د تحریر او تقریر په ازادۍ او په امنناک ډول خپلو کې دراغونډېدو په آزادو قدغن لګولې ساتلې دي. پر ریپورت کې دا هم ویلې شوې دي چې د طالبانو د عملدارۍ نه پس د زنانو صحافیانو شمیر دی مار په کمیدو دی، ځکه چې د زنانو صحافیانو دپاره وضع کړی شوي قوانین ډیر سخت دي او د دوی خلاف انتقامی کار روایه هغه شان جاری دي.
دا د وایس اف امریکا دی ودا په اوکرين کې د خپل پوزانو د حوصلې لوړولو لپاره روس سندرغاړي ورلېګل دي. د رپورټونو تر مخه د روس ځواکونه د اوکرينی ځواکونو د خوا د مزاحمت په وجه سخت فشار سره مخ دي. بلې خوا د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویل دي چې د روس په بمباره کې د هواد د توانای اډانه یا انفراستراکچر سخت اغیزمن شوی دی. تفصیل د ډیوا همکارا محوی جلیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
روس تیرونه د تخلیقی بریګیډ د جوړولو اعلان کړی چې پکې به اداکاران او د سرکس لوبغاړي هم شامل وي. د برتانیې د دفاع وزارت د استخباراتو په تازه معلوماتو کې چې د یک شنبه په ورځ په اوکرين باندې د روس د برید په اړه خبر شو، ادارې ویلي چې په داسې حال کې چې زیاتره روسي پوځیانو کې نازک مورال د پام وړ تاوان ته دوام ورکوي، د عسکرو اندېښنې په بل ځای کې دي. وزارت ویلي د پوځیانو اندېښنې د تلفاتو په لوړه کچا، کمزورې رهبری، تماشون ستونزې، د سادو سامان او ګوله بارود کمی او د جګړې د مقاصدو په اړه د وضاحت نشواري دي. وزارت ویل د تخلیقی بریګیډ هسې امکان نه لري چې د اندېښنې د پام وړ کم کړي. په اوکرين کې د روس لخوا پراخو هوایي بریدونو یو ورځ وروسته د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي د شپې په یو ویډیو وینا کې ویل چې شاوخوا 6 میلیونه اوکرينانو ته برېښنا بیرته ورکړل شوې ده. په هر صورت هغه زیاته کړه عمله د برېښنا د شبکې د ثبات لپاره کار ته دوام ورکوي تر څو اوسیدونکو ته تودوخه او اوبه بیرته راولي. هغه ویل تر ټولو ستونزمن وضعیت په کیف، بنتیسیا او لویف په سیمه کې دی. په لوی پیمانه د برېښنا یا بجلی بندیدل ډېر نورې سیمې هم اغیزمنوي، په شمول د نیپرو او د نیپرو پیتریسک. اوکراینوي چارواکو ویلي روس د جمعې په ورځ په اوکراین تر اویاو ډېر توغندي وتوغول چې د جګړې د شروع راهسې د ټولو لوی برید دی. چارواکو ویل برید په دویم لوی ښار کیف کې برېښنا قطع کړه او کیف یې اړ کړو چې په ټول هیواد کې بیړني بندیز نافذ کړي. زيلنسکي د شنبه په ورځ دا هم وویل چې تر اوسه پورې په ترهګرې کې د روس پراخه پانګه چونه د 400 توغندیو څخه ډیره ده. زيلنسکي د روپۍ ټولنې امریکا د هغو فیصلو له امله مننه وکړه چې په راتلونکي کال کې اوکراین ته د دفاع، انرژي او مالی ملاتړ برابرولو په برخه کې کوي. خو هغه زیاته کړه چې نور ډېر څه باید پاتې شي او د اعتماد وړ هوایي دفاع ډال غوښتنه یې وکړه. د برتانیې د دفاع وزارت د شنبه په ورځ په استخباراتي تازه معلومات کې ویل په وروستیو ورځو کې په اوکراین کې د مهمو ملي ودانیو په ضد د روس د اوږدمهاله بریدونو کمپاین تیز شوی دی. د امریکې د کامی سلامتیا رابطه کار جان کیربی ویلي واشنگتن د کیف سره قدم په قدم روان دی. هر ورځ د اوکراینی چارواکو سره د دوی د ضرورتونو په اړه خبرې کوي او دا خبرې یقیني کوي چې ضرورتونه پوره کړي. کیربی ویل په داسې حال کې چې روسي ځواکونه په اوکراینی هدفونو هوایی بمباری زیاته کړي، کروز میزایل او ایرانی ډرون استعمالوي، نو د اوکراین د هوایی دفاعي صلاحیت زیاتول د کیف لوی ضرورت دی.
کتا سو د وی ای ڈی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشه یوریدلې، نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی ای ڈی وا رادیو خبرونی په اسانه تو غوریدلې شي. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر 9 بجو پورې خبرونی په 1.0 و 0 کیلو هرتز و 15.0 او 2.0 کیلو هرتز اوریدلې شي. او د مخام اته وبجونه تر لاسو پرې په منځنۍ سپو آزمایشي توګه په 1.29 شپږ او د مخام 9.5 وبجونه تر لاس نیمو پرې په 9.2 اوریدل شي.
د مرکزی او صوبائی حکومتونو د خوا په بلوچستان کې د ریکورډیک منصوبې په اړه د قانون د منظوره او د بارنې کمپنۍ سره د لوزنامې رستو بلوچستان نېشنل پارټي د دې خلاف احتجاج کړی دی. په دې اړه تفصیل د کوټه نه د ډیوه خبریال حفیظ الله شیرانی په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د بلوچ خانپاله ګوند بی ان پی مینګل له لوري د بلوچستان په سر شار کوټه کې اول لاریون او وروسته بیا احتجاجي غونډه وسوه. غونډه ته د ګوند ایالتي او مرکزی مشرانو ویناوي وکړې. د بی ان پی مینګل ګوند د کوټه صدر او د مرکزی کمیټې غړي غلام نبی مری وډیوه ته وویل دوی ځکه احتجاج ته ارسوي چې د ریکورډیک په اړه د نوي قانون د جوړولو پر وخت او یو بیا له بیرګول کمپنۍ سره د ریکورډیک پروژې په معاهده کولو کې د حکومت لوري له دوی څخه کوم مسله او مشوره نه د اخیستل سوي. د مری په خبره داسې قانون او دا معاهده کول نه دا چې د بلوچستان په صوبای اختیار کې د لاسوهنې په معنا، بلکې دا د بلوچستان پر وسایلو د قبضه کولو په معنا دی.
د صوبې د کم وسایل دی، د وسایل باندې د دې قبضه دی. نو دغه مرشد دی، دا یو غیر آئینی غیر جمهوری دا قومو د وسایل باندې ساحل باندې کم قبضه گیری پالیسی دا د دې مرشدی مخالفت کوو، د دې مذمت کوو.
د مرکزی او د بلوچستان ایالتي حکومت له لوري د پنځشنبه په ورځ د کناډا له بیرک ګولډ کمپنۍ سره د بلوچستان د چاغي سیمې د سرو زرو او کاپرو د کان معاهده یا تړون لاسلیک کړ. تر دې تړون وړاندې د دسمبر په دویمه اونۍ کې د بلوچستان صوبې، سند صوبې او لاغ ورستو د پاکستان پارلیمنت او سینټ د بلوچستان د چاغي په سیمه کې د سرو زرو او کاپرو د کان اړوند قوانین جوړ کړي او له همدې سره سم د ریکورډیک د ټیکسونو اړوند اختیار د بلوچستان پر ځای و مرکزی حکومت ته ورکړل سو. پر معاهده له لاسلیک سره سم بیرګول کمپنۍ پر ریکورډیک پروژه د کار پیل کولو اختیار ترلاسه کړی. ریکورډیک کمپنۍ ویلي چې تر 2023 کال پورې به په بشپړه توګه له ریکورډیک څخه ګټه اخلي او په لومړي پړاو کې به تر 3000 پورې سره زر او کاپر ترلاسه کوي. د بلوچستان خانپال او نور سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو په ګډه سره دا قانون او معاهده د جمهوریت آئین او ثبوت ورکول سوی 13 ترمیم زد عمل بللی. خو مرکزی حکومتي چارواکو ویلي چې د بلوچستان د سیاسي ګوندونو او مشرانو خفقان ته په کتو سره یې دا پریکړه کړې چې یو ځل به بیا د پاکستان د پارلیمنت لخوا له ترمیم سره نوی قانون منظور کړي او له بلوچستان څخه د ریکورډیک اخیستل سوي اختیارات به بیرته بلوچستان ته وسپارل سي. په دې اړه غلام نبی مری وویل
دوی بل راوړي که نه راوړي، مور خدا وایو 18 ترمیم باندې د اختیارات په حواله کې واضح دي ټول شیان. نو دلته ان اف سی وارد دی، د دې ضرورت نه وو. دا څه ضرورت پیښ شو چې دلته دوی په نیمه شپه باندې اچانک اجرت باندې دوی بلونه دغه کړله؟ دا خو د دوی نیت باندې معلومیږي چې نن هم پاکستان باندې ټول اختیار چې دی هغه ملټی نیشنل کمپنیانو په لاس کې دی.
د پاکستان د قانون مرکزی وزیر نذیر تارون ویلي چې دوی کم نوي قوانین جوړ کړي دي. د دې یوازینی موخه دا ده چې د ریکورډیک تړون ته قانوني خوندیتوب ورکړي او بهرني سرمایه کاران په پاکستان کې و سرمایه کاری کولو ته وهڅول سي. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بیزنجو او مرکزی حکومتي چارواکي داوا کوي چې په نوي تړون کې د بلوچستان برخه له 10% څخه و 10% ته رسیدلې. وای دا یو تاریخي معاهده ده او هیڅ چاته هم پر دې تړون د سیاست کولو اجازه نه ورکوي. خو بی ان پی مینګل ویلي که غوښتنې و نه منل سي نو شای په لنډ وخت کې به له مرکزی حکومت څخه لار جلا او د اپوزیشن پر څوکۍ کښېني. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
دا د وایس اف امریکا دیودا. د بلوچستان حکومت وای د ملګرو ملتونو د نړیوال تنظیم لخوا د 30 میلیونه یورو په لګښت د بلوچستان په اتلس ضلعو کې د اوبو، مالدارۍ او زراعت د پرمختګ لپاره یو جامع منصوبه پیل کیږي. د منصوبې لاندې به تر 1000 پورې ټیوبویلونه په مرحلو کې سولر انرژي ته منتقل کړل شي. بلوچستان کې د صنعتونو او کارخانو د نشتوالي له وجې د زیاتره خلکو اقتصاد د زراعت او مالداري له څنګ سره تړلې دي. د دواړو څنګ د موسمي بدلون څخه اغیزمن شوې دي. په دې اړه نور تفصيل د کوټه نه د ډیوه خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې وړاندې کوي.
بلوچستان حکومت وی چې د ملګرو ملتونو د کرو کروندې د پرمختیا د ادارې په مالی مرسته باندې په لومړي پړاو کې به د صوبې 10000 برمې یا ټیوبویلونه به پر سولر انرژي ته به انتقال کړي او په کلنیزه توګه باندې چې دوی مرکزی او صوبایي حکومت و صوبې ته 22 عرب سبسډي یا مالی مرسته ورکوي، دا به اوس دوی د خلکو پر تعلیم او پر روغتیا باندې کاروي. صوبایي حکومت ویي چې دوی د صوبې په 18 ضلعو کې اوس دغه پروګرام پیل کوي چې د 30 میلیونو یورو په لګښت به د صوبې په لورو پروتو سیمو کې اوبه خوندي کی د کروندګرو او د څارویو د څانګې لپاره به نورې اسانتیا ورکوي. په بلوچستان کې د زراعت د څانګې ډایرکټر روب کاکړ په دې باب وایي
ځینو سیمو کې هغه بوټي وکرل سي چې اوبه کمې غواړي، مثلا بادام دی، انګور دی، انار دی، پسته ده، دارنګ ورسره زیتون دی، ورسره ورسره بیا کوچنی بوټی سي دی هغه زعفران دی. دا هم ګران دی په مارکیټ کې، هم خواري کم غواړي، هم اوبه کمې غواړي.
ډاکټر فیض محمد کاکړ چې په چاپیریال کې د موسمي بدلون پر منفي اغیزو باندې دلته کار کوي، د یوې تر سیلابونو لمخه هم د وچکالۍ له سببه ځخه کرو کروندې او څاروي ډیر سخت اغیزمن شوي وو، او دغه ډول له لوډ شیډینګ څخه هم دلته وکرو کروندې ته ډیر سخت زیان رسیدلی دی. د ده په خبره باید حکومت دا شلاري ولټوي چې د موسمي بدلون د منفي اغیزو د ګاللو توان ولري. د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر اجاب عبدالرحمن بازیوی چې دلته وکرو کروندې ته ډیر سخت زیان رسیدلی دی،
د ځمیدارانو د لپاره مدد کی موږ و دې تار کلای وایو. دا ډیر سپر ګران دی چونکی دا اوس چې کوم څه لابونه په بلوچستان کې وسو دا غسه د ځمیدارانو د 300 روپۍ څخه زیات نقصانونه سیوی دي.
حکومت وی چې دلته په بلوچستان کې د سش کال د سیلابونو له سبب زخ د کرو کروندې تر نه لکه زیاته کړمځکه تر اوبو لاندې راغلی و. د دوی په خبره چې 450 عرب زیانې او کروندګرو تاړولې دي، او دغه ډول تر 15 لکه زیات څاروي هم اوبو وړي وو چې له سبب یې مالدار خلک له ډیر سختو مالی توانونو سره مخامخ کړي دي. په بلوچستان کې تر 80% زیاتو خلکو اقتصاد د کرو کروندې څارویو سره تړلې دي، خو ماهرین وایي چې د موسمي بدلون د منفي اغیزو له سبب څخه اوس زیات شمیر خلک د کرو کروندې او د څاروي اوس دغه څنګه دوی پرېږدي، نوري چارې لټوي چې له سبب یې دلته په صوبه کې فصلونه او څاروي ډیر کم شوي دي. حکومت وی چې نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په ټولو پاکستان کې هم سیلابونو تر 10 ارب ډالرو زیان اړولی وو، لدی زخه تر 3 کرور زیات خلک اغیزمن شوی دي. حمید سمسور، وی او ډیوا، کوټه.
په پاکستان کې د ګرانې او ارزانه جاج اخستون کې د شمیرنې ادارې ویلي 13 اونۍ د خوراکي توکو په بایو کې په 100 روپو پسې 30 پیسې ټیټ والی راغلي دي، خو اولس وایي دا کمی د نشت برابر دی او د ګرانۍ له امله د دوی ژوند د کړونو سره مخ دی. په پاکستان کې د خوراکي توکو په اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا ډیوا خبریال ملک وکاس په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د شماریاتو ادارې د خوراکي توکو د بایو په اړه ونیز راپور جاری کړی او ویلي دي چې د نه خوراکي توکو بای ټیټی شوی دي، د دویشتو په نرخونو کې زیاتوالی او د شلو شیانو په نرخونو کې استحکام ریکارډ شوی دی. راپور وایي په مجموعي توګه په خوراکي توکو کې په 100 روپو کې 30 پیسې کمې راغلي دي، او اولس دغه د نشت برابر بولی. د 400 یوټیلیټی سٹور مخه ته خلق راټول شوی دي او د ارزان اوړو تر لاسه کولو هڅه کوي. وای د ارزان اوړو تر لاسه کولو لپاره دوی روزانه دیاړي هم پریګ دي، خو غواړي چې اوړو تر لاسه کړي. روزی محمد د اوړو گا کوي
په لکه داسې کسان خو پکې شته چې مزدور کار خلک په سقرا شي هم دلته په روز وړي یوم نسی لاړ شي، د باز کس په دې دوه دړو دروازې کار نه کیږي، نو اغي خواران بس کوي 500 روپیا دیاړي په 500 کې به داخلي کو غوړي باخلي کو نور سو پکې راځه کې.
دلته راغلی اولس وای معاش یې لګ دی او د ګرانې له امله یې خرچونه زیات دي. دوی غوښتنه لري چې د خلکو معاشي بد ورځې ته په کتو سره دی حکومت د عام اولس په مفادو کې فیصلې وکړي او د خوراکي توکو په بایو کې دی واضحه کمی راولي. د اوړو گاک صفدر خان وای
نو میشه ګران دی، نو میشه یوازې اوړو ته دغه نشته، وړي ګران دی، وړي په سٹورونو بند کړل، مهنگائی گرانه ده، تیل گران دی، اوړه گران دی، چینی گران دی، نمیشه گران دی بچی، یوازی ده نده، خود دین دویم دون زیاتی کې چې بغیر کسابونه سوجی یو شی بل شی سره نه لینو نه درته.
د شماریاتو ادارې راپور ښایي چې په اوړو رجو چینو او صابونونو په بایو کې زیاتواله راغله دي او دې سره د کریانې دکاندار هم اتفاق لري. په چارسده کې د کریانې یو دکاندار د خوراکي توکو تازه بای ښایي. مسعود د کریانې دکاندار وایي
مخکې چې کوم دي 4400 باندې اوس 4500 باندې 200 روپیا بوره ګران شوی دي او دال چې کوم دي مخکې په 8000-9000 باندې اوس په 11400-6000 باندې دي او سیلی چې کوم دي مخکې خسیلی په 11000-12000 باندې وي اوس 14000-15000-14500 روپو ته لاړې اوس تر ورځې په بار روانې دي. بل غوړي چې کوم دي مخکې 5000 روپیا کاټون اوس یو 50 روپیا ځان شوی 100 روپیا 5900 روپیا باندې کاټن دي پوره وزن او دالونه مسورونه لوبیاګانې لوبیاګانې ګران شوی دي 13000 نبر دي او مخکې ریټونه هو ریټونه په بار روان دي.
جاری شوی راپور په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د جمعې پر ورځ د خزانه وزیر د گاډو د تیلو په بایو کې د 100 روپو پورې د کمی اعلان کړی وو خو معاشي څېړونکي وایي دې سره د خوراکي توکو په بایو مثبت اثر پریوزي او داوا پر راتلونکو کې